السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد يم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ترابولم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي پرونه خبرونه کې اوري چې د ملي دفاع وزارت وی القاعده شبکې وی طالبان وی او کدایش هر هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون نه مني امنیتی ځواکونه به پر وړاندې مبارزه وکړي دا هم اوري چې په نادلي کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د جګړې اوږدې ډېر خلک کډوالې ته اړستلې دي او په کونړ کې په نورستان کې د انجنونو د داسې او خونځي حال درکو چې لسګونه انجنې پکې په ډېرو بدو شرایطو کې خپل زده کړې ته دوام ورکوي خو په سر کې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
د حزب اسلامی مذاکره کوونکی پلاوی له حکومت سره د سولې د موافقه لیک پاړه د وضاحت غوښتلو لپاره کابل ته راغلی په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مسؤلینو په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وکتل د خبرونو تفصیل وسلوالو طالبانو د کندوز تخار پر لوی لاره د دوه لوی موټر سپر لښکته کړي او نامعلوم ځای ته بيولې دي د کندوز د والی ویان سید محبوب دانش ازادي رادیو ته ویل چې د برمته شو مسافرو کرش میر نه د معلومه تر اوسه طالبانو هم په دې اړه سندې ویلي تیر اونۍ بیا د کندوز په لیاباد سیمه کې ورته پیښه کې طالبانو یو شمیر مسافر له موټر وښکته کړل چې دیالس یې وژل او د شلو په شاوخوا کې تر اوسه هم لا درک دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی مذاکره کوونکی پلاوی له حکومت سره د سولې د موافقه لیک پاړه د وضاحت غوښتلو لپاره کابل ته راغلی د دې پلاوی مشر محمد امین کریم ازادي رادیو ته ویل چې په موافقه لیک کې د ځینو مواردو توضیح ته اړتیا ده
نهایی شوی سند مخکې جناب رئیس جمهور او د حزب اسلامی مجاهد امیر ته استول شوی موږ اوس د هغه روښانه کولو لپاره دلته راغلی یو او زموږ غوښتنه دا ده چې اقدامات او زموږ لپاره د سوال وړ موضوعات باید روښانه شي او نور څه مشکل نشته
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی او حکومت د سولې موافقې متن 25 مادې لري تیرونه د موافقې د متن یو کاپی ولسمشر محمد اشرف غنی او بل ګلبدین حکمتیار ته د لاسلیک لپاره واستول شو دا نه د سرګند چې ولسمشر غنی دا سند تر اوسه لاسلیک کړی او کنه په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مسؤلینو په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه په هلمند کې د دې ادارې مشر احمد بلال صدیقي پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د روان هجري لمریز کال له پیل راهیسې ملکي تلفات 50% زیات شوي د صدیقي په وینا د روان هجري لمریز کال د پیل په دوو میاشتو کې 21 ملکي کسان وژل شوي او لږ تر لږه 300 ټپیان شوي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 25 پوله یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ یو سعودي ریال 30 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلداری 453 افغانۍ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وکتل ولسمشر اوباما او صدر اعظم مودي پرون په سپینه ماڼۍ کې د نوی ډیلی او واشنگتن ترمنځ د یوې دفاعي موافقې پر امکان او د هند د اټومي انرژي په برخه کې د امریکا پر پنګونې خبرې کړې دي سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی ولسمشر اوباما له صدر اعظم مودي سره په ګډه خبري غونډه کې
موږ دواړو د خپلو خلکو په خاطر اقتصادي ثبات ودې او د فقر له منځه وړلو لپاره کار ته لومړیتوب ورکوو موږ پر ډیرو مسایلو چې د کارونو سوداګرۍ پانګونې او خلکو ته د زیاتو امکاناتو برابرولو سره مرسته کولی شي غږېدلی یو
مودی او اوباما د دوړو هیوادونو د یوې ګډې پروژې پر اساس په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړولو د کار د پیل لپاره هڅې وستایلې د هند صدر اعظم به نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ابتدایي ټاکنو له ګټلو وروسته هیلری کلینټن ځان د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوري ریاست ته کاندید اعلان کړه. ولسمشر اوباما میرمن کلینټن ته د هغې د بریا له کبله مبارکي ویلې ده. میرمن کلینټن په ډیموکرات ګوند کې خپل سیال برنی سانډرز ته ماتې ورکړه. ټاکل شوې هیلری کلینټن به د جمهوري غوښتونکي ګوند له احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ سره سیالي وکړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه باید د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره ګډې هڅې وکړي. د پوتین په وینا روسیه او اسرائیل د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې زیاته تجربه لري او د تروریزم پر ضد په جنګ کې له قید او شرط پرته متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم هم ټینګار کړی چې روسیه او اسرائیل له ګډو خطرونو سره مخامخ دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې په مشرانو د هغوی د هغه عکس العمل له امله انتقاد وکړ چې د جرمني د پارلمان لخوا د ارمنانو وژنې ته د قتل عام نوم د ورکولو وروسته یې څرګند کړ. جرمني چارواکو په دې اړه د سپیناوي لپاره په برلین کې د ترکیې د سفارت سرپرست وربللی و. د جرمني پارلمان تېره اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا د شاوخوا 1.5 میلیون ارمنانو وژنه د شلمې پیړۍ لومړنی قتل عام بلل شوی. ترکیه بیا دا نه مني او وایي چې د عثماني امپراتورۍ پر مهال وژل شوي ارمنان د کورنۍ جګړې قرباني شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د کندوز کې د ازادي راډیو خبریالو د کندوز تهار پر لوی لار نن سهار بیا وسلوالو طالبانو یو شمیر مسافر له موټرو ښکته کړي او لسګونه کسان یې له ځانه سره وړي دي. په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو. د ملي دفاع وزارت وی القاعده طالبان د شاو نورې ډلې چې د افغانستان اساسي قانون نه مني پر ضد وای مبارزه کوي. د روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې د هلمند په نادری کې د جګړو له امله خلک کډوالې ته اړ شوي او له راز راز ستونزو سره هم مخامخ دي.
حیوانان مو دا 15 ورځې کې چې په سرای کې ماسره پاته وتړلې و. بیا پرون لا خو څه د ماجر سره له دغه په سرای کې پاته غوړه ایستلې دي.
د بلخ اوسیدونکو په دې ولایت کې د محلي زورواک او پخوانیو جهادي قومندانانو له حضور او وسلوال فعالیت څخه سر ټکوي. روانه خبرونه په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو. دا هم اوري چې په نورستان کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او ځکهونکې ترشنه اسمان لاندې په سپیرو خاورو او یا په تنګو تیرو کرایي کوټو کې زده کړه کوي.
الم تر كيف فعل ربك بياد لرمزات الايمان التي لم يبلغ مثل.
خبرونه د نور ریپورتونو سربیره په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوړې اچار اوره.
نه نن وای نه دا کړي عمر صاحب معلم وو تم تا نه خستلو شوق لري نو زکه له هر چا څخه لمقرري دوه مخ کې امتحان اخلي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ما خام تر وو بجو پرې په سفر ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د کندوز تخار پر لوی لار نن سهار یو شمیر کسان بیا د وسلوال لخوا له موټر ښکته شوي دي او لکه چې یو شمیر مسافر وسلوال وړي دي. د دې موضوع د لیات جزئیات لپاره همدا شیبه په کندوز کې د ازادي راډیو همکار اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې ده. آریان صاحب ورځ په خیر. کدا وای چې دا پیخه په کومه ساحه کې شوې ده او څه ویل کېږي چې څومره مسافر وړل شوي دي؟
مننه مراسه زغ خپل سلامونه لمړی تاسو د ازادي راډیو او ریډنګ ته وړاندې کوم. نن سهار وو بجې هغه موټر سیل کندوز نه له تخار نه د کندوز په لور را روانو چې تخار څخه د لارې په اوږدو کې یعنی د باغمري په سیمه کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي. یو سرایچه ډوله موټر همدارنګه یو درې سو درې ډول موټر سوالي لزان کټکیلو موټر څخه او لزانو څخه او دتان سره دی. خو د کندز دیوالي ویان محمود محمود الله دانش دغه څه تاییدوي، هغه وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمیر سوالي له موټر څخه کوزی کړی دی او لزانو سره بویل دي، خو د دې دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. همدارنګه له سیمې څخه بیا ځایي اوسیدونکي وایي چې ویستانه سورلی سی له تخار څخه د کندوز په لور حرکت کوي، دغه وسلواله طالبانو لکیر سړک څخه کټکړی دي او لزانو سره بیولې دي.
تیر په هم تقریبا دغه د پلوه لار شو و. افغان امنیت ځوان کونو ژمنه کړو چې د لارې امنیت به ساتي، پوسټې پکې زیاتوي، اما دا دوهمه پیخه د وغزر هم پکې زیات شمیر کسان وژل شوی، لا هم د پخوانی پیخه زیات شمیر برمته شوی کسان له طالبانو سره پاتې. هلته چارواکي څه وایي چې غفلت شوی دی، نیمګړتیا چیرته ده چې بیا په ډېر لنډ ورځو کې دغه شان پیخه تکرارېږي؟
د کندز سیمې چارواکي نتی چارواکی وای چې دوی د کندز دوکې چې 13 ونې وسلوانو طالبانو څخه باندې 200 تنه یا شاوخوا 200 تنه کسانې کټه کړی دی، وای په هغه سیمه کې دوی تازه پوسی جوړ کړی دی. همدارنګه دوی وای چې د تخار په لارې وګدو کې د پوکاتیا اندازه امنیتي پوسی جوړ کړی دی. خدای دا چې پیښه رامنځته شوې دي، دا هغه پوښتنه ده چې ورسته به امنیت چارواکي رسنیو ته ځواب وایي.
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د تخار کندوز پر لوی لارې نن سهار شاوخوا وبجې د وسلوالو طالبان لخوا د یو شمیر مسافرو د کټکولو په اړه ورستي معلومات در سره شریکول. کڅه هم چې چارواکي دا تاییدوي چې یو شمیر کسان له مسافرونکو موټر وخته شوې دي او طالبانو له ځنه سره وړي، خو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې په سیمه کې ځینې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا سلويخت سپرلی له موټر وخته شوې دي، اخته کړې شوې او وسلوالو له ځنه سره وړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې همدغلته د وسلوالو طالبانو لخوا ګڼ شمېر کسان له موټر وخته شوې او یو شمېر پکې وژل شول او یو شمېر اوس هم له طالبانو سره بند پاتې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې ورستي او دقیق معلومات اوریدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ملي دفاع وزارت وایي چې القاعده، طالبان، داعش او نورې هغه ډلې چې د افغانستان اساسي قانون نه مني افغان امنیتي ځواکونه به پر ضد جګړه وکړي. د دفاع د وزارت وایي جنرال دولت وزیری څرګنده کړه چې تروسي ډلو پر ضد د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو کړنلاره واضحه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خبرونه فیسکل ټایمز په خپل یو رپورټ کې په نړۍ کې پر تروریستي حملو د وسلوالو ډلو پر فعالیتونو په رپورټ کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په 2015 کال کې د داعش په مقایسه زیات بریدونه کړي دي. نور جزئیات د فرشته جلال سره په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه به د وسلوالو ډلو نمونو او لقبونو ته له پاملرنې پرته د هغوی پر ضد مبارزه جاري وساتي. ښاغلي وزیری وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه د ټولو هغو ډلو پر ضد مبارزه کوي چې د افغانستان اساسي قانون نه مني او پر ملکي افغانانو د حملو لارې خپله کړې ده. د ښاغلي وزیری په وینا افغان دولت هغه کسان تروریست ګڼي چې پر ملکي افغانانو وسلوالي حمله کوي.
هر څوک چې د افغانستانګيري واړه کوچنيان خزي نارینه تور کوي او لمنځه وړي او په افغانستان کې نامني ایجادوي، هر نوم چې په ځان باندې کېږي هغه د افغانستان د حکومت، دولت او د وسوال پوز لپاره هغه تروریستان دي. کدا القاعده وي، ک داعش وي، ک طالبان وي، ک د داعش ګروپ وي او ک د حقانی ګروپ وي، بل کوم نوم په ځان باندې کېږي، بنان هغه څوک چې په افغانستان کې نامي جادي منګه دی هغه په مقابل کې جدي او کلکه مبارزه کوي او عملیات کوي تر څو په افغانستان کې امنیت تامین شي.
د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری دا خبرې د هغه رپورت په جواب کې کړي چې د فیسکل ټایمز خبرونه په افغانستان کې دروان وضعیت او په دې هیواد کې د طالبانو او داعش د فعالیت په اړه خبر کړی دی. رپورت کې په عمومي ډول ویل شوی چې وسلوالو طالبانو په تیر وکال کې د داعش پر تل زیات حمله کړي او په نړۍ کې د داعش په څیر تر تروریستي ډلې مخکې شوې دي. د فیسکل ټایمز خبرونه په وینا تیر کال په ټول نړۍ کې نږدې 2000 تروریستي حمله شوې چې لږ تر لږه 9000 انسانان پکې وژل شوي او تر 15000 زیات زخمیان شوي دي.
وامریدل چې دفاع وزارت وی وسلوال طالبان القاعده او داعش او هر هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون نمنې پر وړاندې به پوځي مبارزه وشي. د روان خبرونه په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعاته کتنه هم کوو. خدا هم اوري چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د جګړو له امله ډیر خلک کډوالۍ ته اړ شوي دي او د غراس خلک خپل کلي او کوڅې پریخي او لراز را ستونزو سره مخ دي. زمونږ همکار محمد الیاس دای چې د جګړې لومړۍ کرخې ته تللی دی وایي کروندګر خپل د غنمو رشۍ ټولوي او اکثرو څخه کروندې پاتې شوي دي او ځانونه تر امن سیمو رسوي. دا محمد الیاس دای په رپورټ کې وړاندې اوریدلی شو.
د نکل آباد اوسیدونکی نیاز محمد داجی یا تا محمد زوی کډبروي دی. د جنګونو له وجې په خپل ټول عمر کې په لومړي ځل کور ځکه او کلی پرېږدي. نیاز محمد وایي څلور ورځې وړاندې مې ځکه یوازې ښځې او ماشومان د کور وویستل چې جګړه به ختمه شي، خو هوا ګرمه ده، جګړه اوږده سوه او د نادلې په دې سیمه کې ګزاره نه کېږي.
نو خو اوس ټکان کمربند دی، زموږ کور شاته طالبان دي، مخته حکومت دی، غواړو چې بولان ته انتقال کړو. هلته خپل د روژه مبارکه په خیر تېره کړو. حیوانان مو دا پنځه ورځې کېږي چې په سرای کې ماسره پاته وتړلې وه، بیا پرون له اخوا څخه د ماجر سره له دغه په سرای کې پراته وه غور ایستلې دي. باندې خبرنه یې غوښتلې پراته وکړه چې راسه خپل شی راوباسي، حکومت کار نه لري، ورسه خپل شی راوباسي. نو اوس موږ غواړو چې خپل کالي راوباسو، د پریوتاز شی نه لري چې پکې پریوزو یا پکې وخورو.
د ګنډیرانو په سرو ګلونو پوښل سوی، په ډول ډول میوه دانو کرل سوی، دا سیمه د وګړو او ماشومان له حضور خلاص سوی ده. دلته یوازې ستر خړ خړ ټانګونه لیدل کېږي او پر سړکونو هر خوا د امنیتي ځواکونو د مرمیو پوچکونو تر سترګو کېږي. زه شاول ته چیرمه د ولډنګ په نوم یوې داسې څلور لارې ته نږدې ولاړ یم چې د تېرې اونۍ د پیل سره په ورچیرمه سیمه شاول کې د روانو جنګونو له امله ویل کېږي دو څلوېښت ملي او محلي پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د نادلي په نکل آباد کې د ملي اردو د ګرځنده ضربتي کنډک قومندان سید حسین سید خیل وایي که دوه ورځې وړاندې دغه سیمې ته د ده تازه دمې سرتیرنوی ورغلي نادلي سکوت کوي. سید خیل ازادي راډیو ټول وسلوال د خلکو د کورنو استفاده کوي، ترکشونه کښلي دي او پر افغان ځواکونو د ښکاري او نورو توپکونو په واسطه ډزې کوي.
وضعیت اینجا بسیار خراب بود. ما تقریبا ده بجې روز ما از شورا برکت کردیم، قوای ضربتي است بسیار با سرعت
دی. وای دلته وضعیت خراب دی. موږ دوه ورځې وړاندې تقریبا د ورځې لس بجې د شوراب څخه حرکت وکړ. زموږ کاروان د ضربتي ټانګونو ډیر په سرعت نکل آباد ته مو ځان ورسوي. دلته خراب وضعیت مو کابو کړ او وسلوال ته مو سخت تلفات واړول. دوی د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، ترکشونه جوړ کړي دي او پر افغان ځواکونو ډزې کوي. موږ دلته راغلي یو چې خلکو ته مالي او ځاني تلفات ونه رسیږي.
از طرف مو اذیت او آزار او ګور نشه.
که څومره نکل آباد پر اسمان یو شمیر کشفي الوتکې په څار بخ دي، خو په شاوخوا کې د وسلوالو خال خال ډزې اورېدل کېږي. سره له دې چې د ملي اردو د ضربتي کنډک مسؤلین وایي د عامو خلکو د تلفاتو او مالي زیان څخه یې مخه نیولې ده، خو د دې سیمې اوسیدونکو چې ګرمۍ پر سر اخیستې دی کډه او څاروي باسي. دی او ورسره اولادونه وایي د هوانونو او ډیسي توپونو له مرمیو څخه په تنګ سوي دي او د شپې خوب نه لري.
زما نوم خیر محمد دی. زما دغه ته زرغون کې نو توپونه په سره کې مشلي حکومت را غورز اسرائیل کې ګرد برایي مو مشتل کډ را پسې ده د پلا د ایمانان باسو بیا کډ را پسې ده. سخت دی، بیخي سخت دی. ورور اسرائیل کې توپونه مشلي ده، خو طالبان دی هغه د اسرائیل څخه ووزي. نو ژوند وګزاره بالا نه ډوډۍ رسیږي چې نه د باندې را وتاي سونه د شپې را وتاي سونه د ورځې
خلک تکان و دا شي چې نه پازابې اوستنه وي اوستنه می دا چې جنگ
د ولس غوښتنه ده. هغه دا څال دی یو سرې شپې دي چې بلموږ دا خو مو هغه نه پرېږدي د سرای وشاته مینونه یږدي وای وځي د دا خو دا توپونه راغورځي. زموږ دغه چې هیله ده چې دغه توپونه نه راغورځي اسرائیل ته بس خیر خیریات یې هغه چار چم کوي نو برسي ده.
د نادلي ولسوال هم د خلکو دغه خبرې نه ردوي. انجینر سید محمد ګل هاشمي خلکو ته د امنیت د ژر ټینګښت ډاډ ورکوي. هاشمي چې تازه د ولسوال په هیڅ ټاکل شوی دی وایي حالت جنګي دی، مشکلات ډیر دي، خو ډیر ژر به د غسیمو څخه وسلوال وستل سي چې په دې لنډو ورځو کې ورته راغلي دي.
غټي مرمۍ خو د جنگ حالت دی، کېدای شي مخالفین له خلکو ډیر راغورځول کیږي. زموږ امنیتي ځواکونه اول دوره د هڅه چې هر انداخ کې یا هر ساحه چې په وړي چې پر هغه ځای باندې عملیات وکړي ساحه تسپیدي، هغه ساحه چې مشکل لري یا د هغه ساحه چې برید کیږي بیا هغه ساحه تر برید لاندې راولي. نو بې تثبیته کار نه کوي، دوی بیکومندی هم کار نه کوي څنګه چې معلومیږي د لومړی ځل نه دی
د دې سیمې په ویالو کې اوبه پریمانه دي خو د کالو کو په لویو تازه کرل سوي اکثره کروندې تږې دي په ډیرو شاړو مځکو کې پراته کولنګونه او بیلچې تر سترګو کېږي خو کروندګر نسته او دا دلته د جګړې د روان وحشت ویره شي دا یوازې د نادلي د نقل آباد سمد او ولډینګ په نوم د یوې څلورلارې کیسه نه ده دوی اونۍ پوره کېږي چې د هلمند په ګرشک نادالي مارجې او نارسراج ولسوالۍ کې سخت نښتو او پر افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو د خلکو د ژوند آرام خوند او رنګ اخیستی دی محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند نادالي ولسوالۍ
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو په خپلو مطالب او مقالو کې زیاتره د کجکی د برېښنا بند او د روژې په مبارک میاشت کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي اسد الله لودین مطبوعات لوستي
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د کجکی بند د پرختیاي چارو د تړون راسلیک او پروژه کې د تاریخوالي د درېدو غوښتنه ته ځانګړي کړې دي جامعې باز رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې لسلما وروسته حکومت یو بل ګټور ګام واخیست او هغه دا چې د کجکی بند د پرختیا تړون تیر ورځ له یوې ترکی کمپنۍ سره لاسلیک کړ په سر مقاله کې راغلی چې د کجکی بند د جوړیدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1902 کال کې د یوې امریکایي کمپنۍ لخوا پیل شوه چې وروسته بیا ورته په 1950 او 1953 کال کې دوه توربینونه نصب شول د سر مقاله لیکوال وایي لیکره چې په 1909 کال کې د دریم توربین د نصبولو چارې پیل شوه امنیتي ستونزې ورسره زیات شوه د ورسپانې په باور اوس هم سلما او کجکی بند ته امنیتي ګواښونه یو لوی ستونزه ده انیس دولتي ورسپانې بیا د کجکی بند د پرختیاي تړون د لاسلیک په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د کجکی بند د دویم پړاو کار سره به د برېښنا له تولید پرته په دې بند کې د ځمکو د خړوبولو لپاره ډېرې اوبه زیرمه شي په مطلب کې راغلي کجکی بند چې د هلمند پر سیند جوړ دی د افغانستان د اقتصادي پرختیا پر لور له اساسي ګامونو شمیرل کیږي د مطلب لیکوال ویلي د کجکی بند د دویم پړاو پرختیاي چارو بشپړول درې کاله وخت نیسي او ترکی کمپنۍ ژمنه کړې چې 100 میلیونه ډالر پانګونه به پرې کوي پروژه کې ولی اوربند و نشو دا د کابل پوسټ او رسپانې د سرمقالې سر لیک دی په سرمقاله کې راغلی طالبانو د افغان حکومت او یونما هغه وړاندیز رد کړی چې پروژه کې باید اوربند وکړي د سرمقالې لیکوال ویلي طالبانو خپل جګړه روا بللې او ویلي دي چې پروژه کې د جګړې ثواب او یا برابر وي د سرمقالې لیکوال ویلي د طالبانو له مشرانو ګیله ځکه نه کیږي چې د پردیو په لمسونه جګړه پیل کړي خو لیکوال ویلي عام او افغان طالبان باید نور پوه شي چې ولې هر ورځ د خپلو مسلمانانو ورونو وینې تویوي سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان هر څه وکړي پخواني ځواک ته نشي رسیدای ځکه چې ترمنځ یې اختلافات ژور شوي دي په سرمقاله کې راغلي په پاکستان کې د ګرمۍ له امله د طالبانو ټولې مدرسې تړل شوي او زده کوونکي د جګړو لپاره افغانستان ته راغلي دي د سرمقاله لیکوال ویلي په نړیواله کچه د طالبانو په وړاندې حساسیتونه جدي شوي او پاکستان هم خپل ورسي هڅه کوي چې له طالبانو څخه د خپل اهداف په پوره کېدو کې ګټه واخلي
دا بل خوشیدون کې په دې ولایت کې د محلي زورواکو په خونې جهادي قومندانانو له حضور څخه اندېښمندي په بلخ کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې غیر مسؤوله وسلوال او محلي زورمندانې په سیمو کې زورواکي کوي او خپل منځي او دښمنۍ له امله د دوی د سیمو امنیت خراب کړی دی د بلخ امنیتي چارواکي هم د ناقانون وسلوالو حضور تاییدوي او وایي چې اکثره د محلي زورواکي د ولسي پاسون کوونکو ډلو ته اړوند شي د خلکو په ازار او وضعیت لاس پورې کوي مجیب رحمان حبیب زی په رپورټ لري
په بلخ کې د سیمه ییزو زورمندانو د حضور زیاتوالی عام خلکو ته اندېښنه پیدا کړې ده د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي چې د محلي قدرتمندانو زورواکي سبب شوی تر څو نامنۍ په دې ولایت کې زیات شي د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې غیر مسؤول وسلواله او محلي زورواکي تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خپل منځي دښمنۍ له امله په وسلوالو شخړو لاس پورې کوي او له وجهې یې عام ولسته صدمه رسیږي احمد شکیب او ادریس د بلخ ولایت دوه تنه اوسیدونکي دي چې ورته شکایت لري
نامنی بسیار زیات شوه د شهر مزار شریف او خصوصا
نامنی په مزار شریف کې زیاته شوې ده خاصتا په لورو پروتو سیمو کې چیرې چې محلي زورواکي حاکمیت کوي دوی له یو بل سره مصالحانه شخړې کوي او لاملې نامنی په سیمه میکنن وده پیدا کوي
نو همنی ها زیاد شده مردم آزارو اذیت
میشه نام نه زیاد شوی خلکو ته آزار اذیت رسول کیږي زورواکی او غیر قانوني وسلوال خلک زوروي او ولستری پتنګ راغلی دی او په دیاړه سخت شکایت د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولادت کې د محلي زورواکو او غیر قانوني وسلوال حضور تاییدوي د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې اکثرا دا ناقانونه وسلوال ځان د ولسي پاڅون کوونکو ځواکونو ته اړوند کولی او خلک ځوروي قادری وایي دا ناقانونه وسلوال تر ټولو ډېر په چهاربولک شولګره او چمتال ولسوالیو کې موجود دي د بلخ د امنیت امر وایي دوی هڅه کوي چې له دې ناقانونه وسلوالو څخه غیر قانوني وسلې راټولې کړي قادری یې پاړه وویل شته یو تعداد کسان چې د ولسي پاڅون کوونکو تر نامه لاندې پر خلکو ظلم زور او زیاتی ترسره کوي او هغوی ته تکلیف رسوي موږ د بلخ ولایت له مقام او له مرکز څخه د دې ناقانونه وسلوالو د خلاصلا کولو غوښتنه کړې ده د ترلاسه شویو راپورونو پر بنسټ چې د دوشنبه په ورځ د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې د جمعیت د دوو پخوانیو قمندانانو نظرګل او محمود ترمنځ د وسلوالې نښتې له امله د محمود قمندان په ګډون درې تنه سرتیري هم وژل شوي دي مجیب رحمان حبیبزی ازادي راډیو مزار شریف
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار خپلواک غړي کمیټه وایي چې د امیر اختیا په وزارت کې اختلاس او شخصي استفاده عادي کارونه ګڼل کیږي د څار او ارزونې خپلواک غړي کمیټې د سه شنبه پر اس په کابل کې خبري اعلان ته ویل د دوی څېړنیز رپورت ښیي چې د اختیا په برخه کې پر شفافیت باور خورا کم شوی دی یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل
د عامه روغتیا وزارت اړوند تیلو دارو درملو او امبولانسونو څخه شخصي استفاده او لناروغانو سره ناوړه او توپیری چلند هغه موارد دي چې د فساد د څار اداري اندیښمنی کړي دي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې غړي کمیټې موندنی ښیي چې له دې ورخوا د وزارت په ډیرو برخو کې درغلي جال اختلاس او زورواکي هم معمول ده د یاد کمیټې تخنیکی سلاکار میتورا د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د عامه روغتیا په وزارت کې فساد د وزارت پر فعالیتونو د خلکو باور کم کړی دی
په ټوله کې زموږ مندنې ښیي چې د روغتیا د برخې فساد ډېر زیات دی او د هېواد د هرې برخې اوسیدونکي له ګواښ سره مخ کړي دي په دې برخه کې فساد د خلکو اعتماد له لاسه ورکړی او په ټولو برخو کې همغږي کمزورې ده
په فساد د څار د کمیټه وایي چې دا څېړنیز راپور یې د 2015 کال رئیس د خلکو سره د خبرو او خپلو څېړنو له مخې بشپړ کړی دی د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د فساد دا برخې داسې وخت په ګوته کیږي چې له دې وړاندې په دغه وزارت کې د تشو پوستونو او خیالي روغتونونو څخه هم پرده پورته شوې ده د فساد پر وړاندې د څار او ارزونې خپلواکه کمیټه درې افغانان او درې بهرني غړي لري چې په وینا وروسته د راپورې د روغتیا وزارت په غوښتنه ترسره کړې ده د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي که څه هم د فساد ختمېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي خو له پخوانۍ ادارې ورته فساد په میراث پاتې دی ډاکټر فیروز الدین فیروز دې غونډې ته وویل چې د فساد په اړه نوې موندنې به مرسته وکړي چې دوی خپل ستونزې هوارې او له فساد سره مبارزه لا ګټوره کړي
دا راپور موږ ته جرأت راکوي چې موږ د تیر کال راهیسې مبارزه په ښه مسیر روانه کړې ده موږ په دې راپور کې وینو چې د روغتیا د برخې فساد او ستونزې څومره ژورې دي موږ وینو چې یوازې د روغتیا سکتور زیانمن نه دی بلکې دا ستونزه دولت او عامو خلکو ته هم ده چې په ډېر بد وضعیت کې له پخوانیو سیستمونو او ادارو موږ ته په میراث پاتې ده
له دې سره د څار او ارزونې د ګډې کمیټې بل غړی نسیم اکبر وایي چې د افغانستان ډېر وزارتونه او ادارې له ورته ستونزې تیریږي او دې کار ملي ګټې له جدي ګواښ سره مخ کړي دي ښاغلی اکبر وایي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې ټولې هڅې یوازې تر شعاره پاتې شوي او له سیاسي پیاوړي دریځ پرته د هغې ختمېدل به اوس مهال ناممکنه وي
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادي په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نو اوري
تا تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه او یو نړیوال ریپورت اوري. خوست لسنیم بجې شوې دي. لا ناجیه صاحبای څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوی له حکومت سره د سولې د موافقه لیک په اړه د وضاحت غوښتلو لپاره کابل ته راغلی. وسلوالو طالبانو د کندوز تخار پر لوی لارې د دوه لوی موټرو سپر لیخ کته کړي او نامعلوم ځای ته بي ولیدي. په هلمند کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسولینو په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو لامل اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ابتدایي ټاکنو له ګټلو وروسته هیلری کلینټن ځان د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوری ریاست ته کاندید اعلان کړه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د ترکیې په مشرانو د هغوی د هغه عکس العمل له امله انتقاد وکړ چې د جرمني د پارلمان لخوا د ارمنانو وژنې ته د قتل عام نوم د ورکولو وروسته یې څرګند کړ. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوډې اچار تفریحي پروګرام خپرېږي. خو له هغې نه مخکې یو رپورټ راخلو. د مدني فعالانو د لسګونو کلونو هڅو په نتیجه کې بالاخره د روسیې په سرانسک ښار کې د هغو خلکو په یاد یو یادګار څلی پرانستل شو چې د ستالین د واکمنۍ پر مهال د پخواني شوروي اتحاد خفیه پولیسو په پټه اعدام کړی دی. جالبه دا ده چې د قربانیانو په لیست کې د سرانسک د ښار د هغه وخت د خفیه پولیسو د مشر نوم هم شامل دی چې د خپلې ادارې لخوا اعدام شوی دی. پړی اجمل اند رپورټ لري.
د 2004 کال په اوړي کې د روسیې د مورداویا جمهوریت د مرکز سرانسک په یو ځنګل کې وډلیس خبر کې له 500 څخه تر 500 پورې جسدونه وموندل شول. دا خلک د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د هغه ستر ترور قربانیان وو چې د هغه وخت شوروي اتحاد د پټو پولیسو لخوا اعدام شوي وو. د سیمه ایزو تاریخ لیکونکو د سرګندونو پر بنسټ د جسدونه د اورتودوکس کلیسا د پادریانو، مسلمانو، ملایانو، ښوونکو، کاروندګرو او کارګرانو دي چې اعدام شوي او نمونه یې له دې قبله چې لا هم د پخواني شوروي د خفیه پولیسو آرشیف پټ ساتل شوی همداسې ناڅرګند پاتې دي. له هماغه وخت تر اوسه د سرانسک د ښار فعالانو د دې نومرکو اعدام شوو کسانو په یاد د یو یادګار د جوړولو هڅه کوله تر دې چې اوس دا یادګار جوړ شوی او پرانستل شوی. له دې مدني فعالانو څخه یو تن نیکولای کورچنکن په سرانسک ښار کې ورسپانې ته ویلي، موږ د دې ډلې ایس خبر په اړه معلومات له چارواکو، علمي شخصیتونو او مدني ټولنې سره شریک کړي، خو په دې اړه چوپتیا واکمنه وه. د سرانسک ښار مدني فعالانو هیله لرله چې دا موندل شوي جسدونه به په مناسب ډول د دې ښار په هدیره کې دفن شي او د قربانیانو په یاد به یو څلی په هغه سیمه کې چې دوی دم شوي جوړ شي. بلاخره د روان کال د مې د میاشتې په 23 نیټه د دې قربانیانو په یاد یو یادګار پرانستل شو. دا یادګار د هغه ګوتو په شمیر سلو څخه دی چې د 1930 کلونو په موده کې په روسیه کې د ستالین لخوا د پراخو سیاسي سپنو د قربانیانو یاد ته ځانګړی شوی دی. د دې یادګار څلی پرانستا د مورداویا د کورنیو چارو وزارت تنظیم کړی و. په قربانیانو کې هغه مهال د سرانسک د ښار د مخفي پولیسو د مشر والټر وان نوم هم شامل دی چې د شوروي اتحاد د خفیه پولیسو ادارې اعدام کړي. د والټر وان لمسی نینا فریمن د دې یادګار څلی د پرانستو په مراسمو کې وویل، دا څلی نه یوازې په هغه کسانو پورې اړه لري چې د هغه وخت د سیاسي ځپنو قربانیان دي، بلکې د دوی په کورنۍ او پاتې کسانو پورې هم اړه لري. نوموړي د قربانیانو په اړه وویل، هغوی که هم د هغه وخت نظام ته دښمنان ښکارېدل، خو له خپلو خپلوانو سره یې خیانت ونه کړ او تر وروستۍ شېبې د خپل نیک نوم ساتلو لپاره هڅه وکړه.
په نورستان کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په سپیرو خاورو یا په تنګو تیارو کرایه کوټو کې په زده کړو بوخت دي. دغه شان یو ښوونځی زموږ خبریال روح الله انوري له نږدې کتلی او رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
سلام تلکیف فانا ربک بیاد لرمزات للمر
د پرنس د نجونو منځنۍ ښوونځی چې ټولګي څه په خیمو څه یې په تورو او سوالي کوټو او څه یې هم شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې جوړ شوي زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دغه نجونې که څه هم چې پوره په پښتو خبرې نشي کولی خو ازادۍ راډیو ته یې وویل چې تعمیر نه لري او له حکومت غواړي چې ورته ودانۍ جوړه کړي. د یاد ښوونځي مدیر محمد وایي څو کاله کېږي چې د پرونس مکتب ایجاد شوی خو تر اوسه ورته ودانۍ نه ده جوړه شوې.
موږ د 81 نه راهیسې تعمیر نه لرو. شاګردان د تیارو کوټو او د خیمو د نور د شین اسمان لاندې دي تکلیف دا کې زده کړه کوي.
هغه له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته تعمیر جوړ کړي.
او موږ د والي صاحب محترم نه خامخا دا تعمیر کلک غواړو ځکه چې د آینده نسل ترقی وکړي او د شاګردان د روزنه ښه دغه وشي او د هغې دپاره دا تعمیر جدا موږ تقاضا لرو. دا تم صرفه پورې او تقریبا 146 شاګردان موجود.
د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم د همدې ښوونځي سره نږدې د سړک پر غاړه ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅې پیل کړي چې د نورستان ټولو ښوونځیو ته د تعمیرونو تر څنګ نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا د نورستان د مرکز پرونس کلی دی. نجونو د مکتب دپاره تعمیر وجود نه لري، په ډېر یو بد حال کې قرار لري. د وزارت معارف نه مو غوښتنه هم کړې او هغوی ته مو مفصل معلومات هم لیږلي دي چې زموږ څومره مکاتب تعمیرات نه لري. غوښتنه کوو چې نورستان ته د یو اولویت ډول باندې ټولو ولایتونو سره د مساوي نه راکوي، بلکې نورستان ته د یو اولویت ورکړي چې نورستان زیات د تعمیراتو په برخه کې ستونزې لري او دلته هوا هم ډېره یخه وي. اکثر وختونو کې شاګردان نشي کولی چې په دې یخ هوا کې بیرون کینی او درسونه ووایي.
نورستان یو له هغو ولایتونو دی چې په سلو کې 80 ښوونځي ودانۍ نه لري او په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو ښوونکي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي، د تاسو په نظر اول ځینې زده کوونکي غیر حاضري کوي؟ په دې برخه کې کورنیو او ښوونکو ته څه کول پکار دي؟ نن همدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، ښوونځی هغه ځای دی چې د انسان راتلونکی ټاکي. که لیک لوست په سم ډول وکړو، ښوونځي کې په وخت حاضر واوسو، غیر حاضري ونه کړو، نو روښانه خبره ده چې ښه راتلونکی به ولرو. خو ځینې کسان سره له دې چې په دې پوهیږي بیا هم پرته له ضرورت څخه غیر حاضري کوي. له کور څخه د ښوونځي په نوم ځي او ښوونځي کې بیا کورني مشکلات د غیر حاضري بهانه کوي. بیا که استاد ورته په قاریږي ځان هم معصوم او مظلوم ورته ښکاري. په دې هکله د سروبي د اوسیدونکي منان خبرې اورو. ورپسې د شکردري اوسیدونکی امام الدین هم په همدې باره کې غږیږي.
نخواني استاد چې وکړنو ده به د هلکانو په غوږونو باندې خولم لګوله او بیا به یې تهدیدول، هغه د چپلقه به خوله کې ورکړه سم په سم ګرځو. ما دوه نفر، یو پزل په نام یو کمال دین په نامو، دوه هلکانو موږ سره تقریبا په نهم سم کې دو مکتب خوشې کړ لاړو. دا اور سروبي له سوال نه درته وایم چې یو نفر په کانکور کې نه ده کامیاب شوی.
تا داس ما اوریدلی دی چې وړکی ماشومان وزل سنف په یو پخه باندې ودرېږي. ما خورزاده ته درس ورکاو، نه غالي ما خور او رځ راتوي وای وه بینه چای بی کې وای لایبی انجینرز کوي جوړ خرکار خره دی سالی ز خپل شاهد ما.
خو هغه کسان چې ښوونځي ته نه ځي د دې کار په انجام پوهیږي. د شپې ته کلان ګل رحمان چې یو پلار دی او د سړک لغاړې ترکاری خرڅوي د خپل زوی پاکله وای
خو جزای ورکول دی یره به مکتب ته نه تکنه دلته به موږ بکور کې واهم
الته په جتوال کتل شه مکتب وای درس وای زنده دي خسي دا به چلته را ته په مانیمون و دی رئیس سر کړو مانیمون به واه ولا یو رځ دا غاړه په تار غوته شي زه چې کوم خو ور کته خو نو مودي غستانو چې ده نو حکمت الله د حکمت الله نشي لیکل مونږ به په تمه او کور خو په تمه چې دا مکتب دی مکتب ته تله ده
خوانځي ته د نتلو په سر به په خو وختونو کې از د کوونکو ته داسې اجازه ورکول کېدل چې بیا به غیر حاضری ته ځر نه ښکاوه د زابل اوسینکی نعمت الله اندړ چې سپینګری دی د خوانځي د دورې کیسره تکوي
ما شپږ کال مکتب ویل د پد شپږ کال کې یو ورځ ما د تر وادو هغه ته ما غیر حاضری کړی دغه مې اجازه خسته دونه سخت کړی و د حاضری لخوا او جزاګار مې دی وی د مکتب چپراشان ملازمین مې په کلوب کې ګرځو موږ چې څوک به مکتب ته نه وتلل لرګي به سره او کلی به تر مکتب پورې وهلو ټکول بیا به د لاین پر سر باندې درېدلو سر معلم نه مکتب یا امیر نه مکتب بس هغه څوک چې غیر حاضرانو هغه بل سنفونه راوېستلو بیا به په پڅا در په تنه ور وتړلې زموږ په منطقه کې د غزه پر نام ډیر کلک لرګي دي خلک انار لکه نه متي دا د غزه لرګي به ورتراول په فو به وای ترغو به وای چې دا ټول خلک به ناری او بغاری واوریدل روسي به خوشی کوي تعهد به نو وخت شي پاینده کې به بیا غیر حاضر نه کوم دوه مجزا په پنځم سن کې زموږ د اجتماعات او استاد سخین می دی د غزنی بیا به ودرولو جزا ده دا زموږ د مکتب چوپو شو په غو کې لکه د اعدام له خاطر د شر سیر زړولو رسی به راکته کړه په پخو باندې به وتړی په غره رسی باندې بیا به په پخو باندې په لرګي باندې وهي زموږ یو بل هم سنفي و شفیق په نامه نومې دی چې نانوای کې شاګرد و بالاخره د وهلو الله لا شي منتخب پرې کو وتښتېدل نو ورې جزایو په غوښتو کې داسې وي چې تقریبا لکه یو ډېر غټ جنایي مجرم چې اعترافات چې ناخې د ابتدایي دولې له مطالم دغه شي جزا ورکول کېدل داسې وهلو ټکول زیاتره دغه وام وهل زما په زړه کې و چې مرکزه به لاړ نه شم داسې وهل به وخورم نو د هغه له وام مال پوهوي که به بل کار کوو هغه به م پرېښو یا به ډېر ضروري کار حتما سهار وختي تر درس له مخه یو ساعت مخکې ځان رسوي بیا به ورې سپورت ورزش راباندې کوي په اته بجې باندې به دغکېدل
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر بیا هغه څوک دی چې د ښوونځي په دوره کې غیر حاضري کړې هغه وایي که به مو یو ورځ غیر حاضري وکړه نو د وهلو ډبولو او سزاګانو له ویرې به په سبا ښوونځي ته نشو ورتلی نو د یوې ورځې غیر حاضري به په څو ورځو بدله شوه
کورنۍ خبره نه وایي ورځ دوه ورځې به مکتب ته نه تللو یا به بهانه وکړه په کور کې چې نن معلم نشته نور بهانې به هم ډېرې جوړې ولې نو هغه وخت کې به هم خوند اخیسته له تېښته نه ولې وروسته چې کله د رشد سن ته ورسېدلو موږ د دې ناوړ په دې هغه ناوړې اغیزې ولیدل چې ټولنه کې تر ننه پورې د ډېر زیاتې د بېسوادي یا د کمسوادي د کچې اوچتېدلو یو ستر لامل او لوی لامل مکتب نه د تېښتې او درسونو ته پاملرنه او حاضري ته پابندي او پاملرنه نه ده موږ په کلیوالي مکتبو کې د مکتب ګوریزي یو خدا و چې دغه مکتب ملازم یا چپراسي به په هغه وخت کې ورته ویلې دا به یې له لښتې سره کور ته رالیږه او ډېر وخت ما خپله په یاد کېږي په درېیم سم کې ومه باغ ته تښتېدلی وم او داسې ما فکر کوه چې ما یې دام طبیعي حال دا و چپلاسی خالی یو لخت سره کور تر شا راغلی وو او چپلاسی هغه موږ خپلوانو لغنه پټېدلی هم نسو کور کې بیا زه باغ ته وتښتېدلم او دا رقم زه مکتب نه نیمایي ورځ کې راوتښتېدم دیوال د مکتب نه کور تر شا خپله مدیر د مکتب راغی او دروازه چې ټکوله نو خدای خبر ده د ما له زړه نه چې ځان مې چیرته پټ کړی وو او څوره سخته کې هغه وخت کې څلورم صنف کې مغلبا هغه د تهدید هغه به داسې وو سبب به موږ له ډاره مکتب ته نسو تللی هغه غیر رواني او غیر مناسبه طریقه چې هغه د روانشناسي له لحاظه غلطه تګلاره بوله دا به هم د دې لامل شو چې بل ورځ به بیا موږ مکتب ګوریزي کوله یا به له ډاره مکتب ته نسو تللی د یوې ورځ جزا رانه کې او کله کله به قلم په ګوته کې کېښوده او بیا به خطکش باندې وهلو یعنې ډېر زیات داسې هغه مېما پیل کېږي ما صنفیانو له داسې وهلې خوړلې وو چې له سږمې نه وینې راتللې
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې که چیرې د ښوونځیو ادارې د یو منظم تقسیم اوقات له مخې د شاګردانو کورنۍ وخت په وخت راوغوړي نو دا ستونزه تر ډېره حده راکمېدلی شي
داسې کېږي چې ماشوم له کوره لاړ شي چې مکتب ته ځم مکتب ته نه وي تللی معلم فکر کوي چې څه مشکل به ولري مریض به وي چېرته به کار ولري او کور فکر کوي چې مکتب ته تللی تر منځه موضوع رکوي د دې مشکل د حل لپاره مکتبونه که داسې کتابچه ولري چې ځینو مکتبو کې اوس دا رایج شوي دي چې له هغو څخه زه یادولی شم چې حدیقه القرآن یا مکتب د هغوی کلنه کتابچه لري هر ورځ په کې لیکي چې دا ماشوم څه شی وویلې کوم مضمون یې وویلې څونه کاري خانگی ورکړ شوه هلته استاز امضا کوي خانه د والدینو د امضا لري چې والدین باید امضا کړي او دوی څه ورته لیکي کوم پیشنهاد لري کوم شکایت لري یا استادان کوم پیشنهاد یا شکایت لري په دې توګه هر ورځ دې والدین او د معلمینو یا مکتب ترمنځ مستقیمه رابطه وي چې نشي کولای طفل له هغې څخه سرپیچي وکوي او د مکتب په ځای پارک ته یا بل ځای ته لاړ شي. مکتب خو لا پرېږده چې داسې لا پېښ شوي دي چې ځینې وخت د محصل د پوهنتون لا یو کال مکمل خپلې کورنۍ ته فریب ورکړی وي چې زه ځم پوهنتون ته، خو درس ته نه ځي، د پوهنتون په ساحه کې چکر وهي او بیرته راځي.
عبدالکریم چې لس کاله استادي کړي وایي هېڅکله یې هم زده کوونکي د غیر حاضرۍ په سر نه دي وهلي، بلکې د نصیحت په مرسته یې پوهولي چې دا کار یې په خپل زیان دی.
د نشات نه مې کار رسه او شلې نه مې کار رسه، یو شاګرد بل شاګرد په مخ کې تجهیز کول دا هم کار نه ده، ځکه چې هغه مایوسه کېږي، خفه کېږي. خو ما باید جواب ګناه وکړ، بیا مې ځان ته راوغوښته په تنها صورت به مې ورته نشات وکړو، وسله به مې ورته وکړه چې دا کار دې تا کول، هغه به زما خبره منله. کله به زه چې لاړم ډېرې خوشحالي به لرم، شکشک به کوو چې دا استاد راغی ویل به نه، یو ښو اخلاقو مې کار اخیست.
د ښوونې او روزنې د وزارت د نشراتو د ریاست رئیس محمد کبیر حقمل وایي چې که کورنۍ د خپلو اولادونو څارنه ونه کړي چې ښوونځي ته په وخت ځي کنه، دوی په یوازې ځان د ستونزه نشي حلوي.
زه خپله یوه خاطره درته وایم. یو ورځ ما د خپل وراره د درسونو د تعقیب لپاره یو ښوونځي ته لاړم، دې کابل ښوونځي ته. ما ته ښوونکي بیخي حیران وو، ویل چې اولین انسان ته په دې غټه لیسه کې چې 3000 شاګردان لرو ته یې چې راغلی د خپلې کورنۍ د یو غړي پوښتنه کوي چې له ښوونکي سره یې چلند څه ډول ده، زده کوونکو سره خو به جنګ نه کوي، کتابونه خو به نه چیری، خپل کارخانگی کوي کې نه کوي، مکتب ته وخت راځي نه وخت راځي. نور په 3000 شاګردانو کې موږ تر اوسه یو مشر رور نه دلیدلې، یو ترم نه دلیدلې، یو پلارم نه دلیدلې، یو مور نه دلیدلې چې دا کارو کې. همیشه لمانه پرسنوي کې چې پښتنه کېږي چې خون کې صحیح درس نه ور کوي، خون کې صحیح حاضری نه ور کوي. زور ته مچ موږ خو لرو شاو خو دواله کول لزر خون کې، د دواله کول لزر خون کو هر یو په سر چې موږ ناظر مقرر کو یو نفر، بیا دواله کول لزر ناظرین راغلل. اما موږ په افغانستان کې لرو سو باندې 1.5 میلیونه نفوس، راځي دا 1.5 میلیونه نفوس نظارت کو پر خونځي باندې. څه ډول نظارت کو؟ داسې نظارت کو چې زوی ملاړ خونځي ته ورپسې ورسو په لاسو بجو، کوم کو ته چې زوی په صحن دی اولی کې لوبه کوي، ادارې دې مکتب ته لاړ سو چې و مسلمان استاد او استاد خو زما په زوی ما شخلی نسته، استاد چیرته ده؟ کچېری استاد نسته پرون چیرته ونن وسې د ضرور کار لري، او احیانا پرونم نه وننم نو. تاسو کوم بدیل لار دی لپاره لري چې استاد نه زکون کې د باید بل استاد ولېګل سي؟ ګورې دا او نظارت ده، او دغه ولسی نظارت زموږ تر رسمي نظارت ډیر مهم ده. متاسفانه دا کار موږ تاسو نه لرو، موږ تاسو څه کار لرو؟ یوازې دغه مر کار لرو چې په مغه خوونځي کې خپل مدرس ویلې، په مغه خوونځي کې چلور او زوی مدرس وایي، یوازې دغه مر کولای سو چې رادیو ته ټلیفون وکړو چې دا خوونځي بی کفایت ده، د خوونځي کې درس نشته، د خوونځي کې الکان بلاري دي، په د خوونځي کې فحشا کوي، فلان فلان. حال دا چې خپل زوی لور مو په مغه خوونځي کې دي، بنان راځي ګډون وکړو، مشارکت وکړو، ولسی مشارکت و غړنیز مشارکت. ګوري هیڅ ټولنیزه پدیده، هیڅ ټولنیز حرکت او هیڅ ټولنیز خدمت پرته د ټولنې له سهمګرۍ نه او پرته د ټولنې له ونډې اخیستنې نه امکان نه لري چې کامیاب دي سي.
د چې دوی د لپاره چې د زده کوونکو کورنۍ د شاګرد په غیر حاضرۍ خبر کړي څه کړي، حق مال وایي.
زموږ یو هڅه دغه و چې د والدینو شوراګانې جوړې کړو. اوس که تاسو هر ښوونځي ته لاړ شئ، هلته د والدینو شوراګانې سته، د ښوونځي مدیریت موجود ده، هلته سرمعلمیت موجود ده، هلته خپل ښوونکي، حتی د زده کوونکي استازي موجود دي او د والدینو استازي موجود دي چې څنګه موږ وکړلی سو د کورنیو او د ښوونځیو ترمنځ واټن له منځه یوسو یا لږ تر لږه راکم کړو. کله چې دا واټن ته له منځه وړې او یا یې کموي، کورنۍ ښوونځی بیا له خپل ځانه جدا یو شی نه بولي، بیا ښوونځي ته د خپل کور په سترګه ګوري، ښوونکی کورنیو ته د خپل فامیل دی ازو په سترګو ګوري، او په پایله کې لزکونکو سره داسې چلند رامنځته کیږي چې چیرې په خوندزي کې مشکل وي، والدین راضي نظارت دی خوندزي کوي، کچیر په کورنۍ کې مشکل موجود وي، خون کې مرسته کوي لزکونکو او والدینو سره چې د زکونکو پر رشت باندې، د زکونکو پر واده باندې لبد عوامل نه مخنیوي. که متاسفانه له دوه ټولو سره سره بیا هم میندې او پلرونه ځان ډیر مسول نه احساسوي، په دې شوراګانو کې جدي ګډون نه کوي، د شوراګانو کارونه په جدي ډول سره نه تعقیبیږي، او بیا هم د زده کوونکو په برخورد او چلند کې دغومره توپیر چې موږ یې توقع لرو هغه نه لیدل کیږي. او د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره اول موږ په دوم قدم کې کورنۍ مکلف دي چې یو بل سره همغږي ولرو، نږدېوالی ولرو، او وطن له منځه یوسو.
درنو اوردونکو، که غواړئ چې ماشومان مو په خپل وخت ښوونځي ته لاړ شي او غیر حاضري ونه کړي، نو د هغوی د ښوونځي له ادارې سره په اړیکه کې اوسئ، او که چیرې د هغوی په مقابل کې بې پروا اوسئ نو پایلې به ښې نه وي، بیا به پښیماني هیڅ ګټه ونه لري.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام تاسو ګوري د کابل سینو بره کم شوي او د پوډریانو بستری او تلتک اما هغه سه ځای په ځای پراته دي د کابل سینو بو د پوډریانو امانتونه نه دي خیانت کړي او ټول صحیح سلامت ورته ساتلې دي خو دلته په حکومت کې انسانانو دومره امانتونه خیانت کړي چې دنیا ورته حیرانه ده نه یې د چا شخصي مال پرېښود او نه یې هم د بیت المال لیوې مخ یې چور او نورو هیوادونو ته ولېږدول کاشکې دغه خاینان لږ د کابل سیند له اوبو شرمېدلی وای چې ان له پوډریانو سره هم خیانت ونه کړه د خپرونې په پیل کې مو د مقررېدو له یو امتحانه خبرو
امر صاحب د اینګر نوبت دی
ورشه دای والا
ښه امر صاحب مغواړي
د څه لپاره
امتحان در څخه اخلي
امر صاحب انګری کړی دا
نه معلم وو لام دې عمل هر څوک چې مقرروي یو ځل امتحان ورناخلي
د څه لپاره
بس دا د امتحان اخیستل شوق دی دا ټول عمر په معلمۍ کې امتحانونه اخیستي دي
دا خو ډیره سخته شوه ځکه چې ما کله هم امتحان نه دی ورکړی
زه ما ورخطا کیږه اسانه پوښتنې در څخه کوي
زه خو وایم چې له دې دندې نه تیر شم امتحان نشم ورکولی
ساده کیږه ما ډیر ښه چانس دی درته که ته لاړ شي بل راځي
له امتحانه ډارېږم
درته وایم چې ډارېږم ما اسانه پوښتنه در څخه کوي
مثلا د څه شي پوښتنه به وکړي
شاید همدغه د اینګری پوښتنې در څخه وکړي
نو چې اینګری نه ده کړې د اینګری په تخنیکونو کله پوهېږي
زه هم وایم چې نه پوهېږي له همدې امله یې امتحان اسانه دی
پوه نه شوم
خو د سوال په ځواب کې دی چې هر څه ورته وویل ویې وایه دی نه پوهېږي چې صحیح دې وویلی که غلط په پټو سترګو دې کامیابه وي
زه نو چې ته وایې ور به شم
یو ځل بیا ستړی ماشي په خیر راغلی
خیر یوسف صاحب مننه
ورخطا کیږم سختې پوښتنې نه در څخه کوم یوازې د دې لپاره چې بیا څوک ونه وایي چې عامر صاحب په پټو سترګو خلک مقرروي دغه ډول امتحان اخلم پوه نه شوې
پوه شوم خو د امتحان له نومه ویرېږم کاشکې د نوی راڅخه اخیستی
مه ویرېږه چې امتحان وانخلم زړه مې چوي پوه شوې که نه
پوه شوم صاحب ښه ځنو پیل یې که
تیار یې
هو صاحب
لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د څو کالو راهیسې آینګري کوې
صاحب له شلو کلونو راهیسې
ډېر ښه د آینګري د سامانونو نومونه راته واخله
ښه صاحب سندان چکوش کوره دمپخ آهنګیر رینا برنده تیشه
بس کامیاب شوې ځانو په ایماندارۍ سره به دې کار کوې
خیر یوسف صاحب په سترګو
اوس د موچی وار دی او په موچی پسې د بایسکل ساز ورشي او په بایسکل ساز پسې د بیا نانوای ورشي
وبخښئ سکرتر صاحب امیر صاحب نانوایي هم کړې ده او که یې کړې ده څه کار یې پکې کوو
نه نانوایي نه ده کړې امیر صاحب معلم وو د امتحان اخیستلو شوق لري نو ځکه له هر چا څخه له مقررېدو مخکې امتحان اخلي
خو به چې چا بد کار وکړه نو ټول به پورې خاندل خو اوس چې څوک ښه کار وکړي نو ټول پورې خاندي لکه داسې
تاغه کما کل تو ګورا
د پیپسی بوتلونه او خالی پاکټونه ای انا که کثافت دانه ته یوړل
خوار نو یا سری شو وای دی
چې هم دغه ته چمن کې خرڅول وي چا به څورته ویلی وو
به اوس په خلکو ټیم ورکوي ټیم کی
تاغ لیوانی تا گورا
کومی و تا؟
آقا چی بودای للاسا نیوله اولا سڑکی تیره بی
خد شود ازوی دی
سمره للاسا کیگی؟
اسی زان خیی دادا وال کسان می نورم لیدلی دی چی دا زان خود لپارا با برناقا دا خیر کار کبی
آقا دی بزرگ لور تا و گورا
کومه یوشه یه؟
آقا چه چپ خوله ناسته ده پا فاتیه که دل منزه چمونه کبی
خدا فاتیه خلگو تا تاوشه یه چهنی پا موری پسی دیره خفه ده آقا بلا ایلا پسی گوره چستر که بوچه بی؟
داولی زین خلق پا هر زی که خلگو تا خپل زان خیی
چه وایم نو کم اصل دیه؟
سیده دی با علک پسی مندی واهله
نگو ریش دغر سرک ده غرنی الگه ایماد که
نو پته ایسا تا خو نده ایخه
کما نده ایخه خو خاروالی هم ده ماو ده تاله پار ایخه چه خار مو خیسته و پاک وی اونی هم خار خیسته کوی او هم هوا صافه وی
دای اوز مونگ تا درس را کوی او رو را ده غم را زان خلکو تا مخه هر سرائی پویگی چه غوا تو را و شیده اسپینی دی
نو اوز ما کما غلطی و یا گناه کرده
ځان دې د ښاروالۍ نماینده جوړ کړی ده او څوک چې د ښار کوم نیالګی مات کړي تور پسې منډې وای
که رښتیا درته ووایم نو عجیب وخت راغلی دی چې ښه کار وکړي نو ټول در پورې خاندي او انتقاد در باندې کوي
مونږ ته دغه ځان ښودنه زور راکوي اوس خو یا هم د خدای لپاره کوم کار نه کوي
تاسې د چا له نیت او زړه څخه نه خبرېږئ خو عمل یې لیدلی شئ چې مثبت دی او که منفي
تا لکه چې الجبر هم ویلی دی که څنګه
سمه ده زه ملامت یم وبخئ
بخښنه مه غواړه دغه ریایي کارونه مه کوه د ښاروالۍ ماموره
وبخښه چې در باندې ولګېدم
تر سره مې جر چې راباندې ولګېدې پام به دې کوو
ترورې ما ویل چې خفه نه شې
کینه کینه ته یې اوس موږ ته راښیې وبخښه
سمه ده اشتباه می وکړه
اشتباه دې و نه کړه په موږ ټیم ورکوې ملامت نه یې ډرامې ګورې
اوس دا هم واورئ
صاحب لکه څنګه چې تاسو خبری است په دغه ورځو کې د دې پر ځای چې د شیانو نرخونه راټیټ شي نور هم لوړ شوي او لوړیږي دا ولې
ګوره چې تاسو خبریالان دغسې پوښتنې وکړئ نو له عادي خلکو نه څه غیله ده
ولې صاحب کومه بې ځایه پوښتنه مې وکړه که څنګه
هو ته یې لا پر ځای بولې ته د یوې پوهې خبریالې په حیث چې موږ او د موږ هیواد څومره ترقي ته ضرورت لري
پوهیږم صاحب خو په مطلب مو پوه نه شوم
مطلب مې ترقي ده ټول شیان باید ترقي وکړي یعنې د شیانو بیې هم باید ترقي وکړي او لوړې شي
صاحب تاسې د بیې لوړېدو ته هم ترقي وایئ
ولې نو څه ورته ووایم ته ګوره کله چې یو مامور ترفیع اخلي نو ټول وایي چې پلانی خان ترقي وکړه او بله ورځ زما یو خپلوان له بهره راغلی و او یوه غرمه یې په بینز رستوران کې ډوډۍ خوړلې وه خوراک په 200 افغانۍ همدغه نن یې ماته وویل چې ښار مو ډېره ترقي کړې ده 40 کاله مخکې یو خوراک عالي ډوډۍ له 500 افغانیو نه پورته کېده خو اوس همدغه عادي خوراک په 200 افغانیو ده
صاحب خو چې کارونو او تنخواګانو هم ترقي کړې وای
بخښنه غواړم دغه پوښتنه ورشئ د کار او د مالیې له وزارتونو څخه یې وکړئ تر کومه ځایه چې د بیو ترقي په موږ پورې اړه پیدا کوي نو هغه دی تاسو یې په خپله وینئ چې ډېره چټکه ترقي کوي زه خو وېرېږم چې د جاپان څخه هم مخکې نه شو
د شیانو په قیمتۍ کې
هو
نو دا خلق بشان څنګه رانیسی؟
دا سه لکه مونږ چرانیسو، لکه د دولت نور لوړ پوری چارواکی چرانیسی، نو خلق چې ورسته پاتې دي مونږ څنګه کو؟ زه ته وای
خانو، دغه د تاسې یعنی د بایو د کنټرول اداره د څه لپاره جوړه شوې ده؟
زموږ اداره؟
او صاحب، د تاسې اداره؟
زموږ اداره د بایو د کنټرول لپاره جوړه شوې ده، چې هر ورځ د شایانو بای کنټرول او وڅاري چې ښکته رانه شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، اوسی حکمت، موسکا احساس او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.